لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو ملمانه خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه او خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغېز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان څانګې مشر کریس کایي پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغېز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي و چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ د وږې په 14مه له پاکستان او په سبا به یې یعنې د وږې په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قوماندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګان د مرستې له کومې لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. ولسمشر جو بایډن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکول شوي دي. دا راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 30 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خپرونه لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونۍ چاودنې په اړه چې شاوخوا 60 کسان وژل پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید له عاملانو څخه واخلي. مولوي مجیبالرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونۍ برید کې وژل شوی دی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پېښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمیر غړي هم ووژل سول. د شغلی مجاهد په وینا د مولوی انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پېښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامی امارت به د دې مخکخ عالم د پاکی وینې انتقام له هغه تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوی انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوی انصاري پر وژنه خپګان ښودلې او په پیښه کې د وژل سویو ملکي وګړو په اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مولوی مجیب الرحمن انصاري د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز څه موده مخکې په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 10 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا اقدامات ښایي سل په سلو کې ښه نه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډېر ښه وو. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو ترسره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجراءات وکړل، څنګه مو خپلو افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه ترسره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل په سولو کې ښه نه وو، ډیر ښه خو وو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیره میاشت بی بی سي ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له کلیزې یوه ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15,090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي لدی ورسته له غوی چې له افغانستانه بهر سفر کوي $40 مالی اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وایي همدارس باغه کسان چې غواړي په افغانستان کې دننه لوی ولایت څخه بل ولایت سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. د وزارت د یادې پریکړې هدف د هوایي چلن امنیت یاد کړی، خو خلک د طالبانو دغه پریکړه ناسمه او له تطبیقه لرې بولي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وایي په وی تازه پریکړه کې لدی وروسته هغه کسان چې غواړي له افغانستانه بهر سفر وکړي $40 مالیه به پرې کوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روانې میلادي میاشتې له پیل نه د عملي کېدو وړ ده.
په افغانستان کې هم د هوایي چلند امنیت برخې ټاکس په ډېر کمې اندازې سره وضع شوی ده، چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دي او په کورنیو الوتنو کې $15 ټاکل شوی ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
ښاغلی احمدی همداراز ویل دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده، خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت. هڅه مو وکړه له ښاغلي احمدي په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وه او که د طالبانو حکومت تازه داسې یوه مقرره رامنځته کړې، خو نوموړي زموږ دغه پوښتنه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت دغه پریکړه ته به یو شمېر خلکو غبرګون کې ویلي چې دا یوه ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل ښار اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې ورسته کې په هغه مسافرینو چې په کور دننه او بهر هوایي سفرونه لري یو لړ مالی وځ کړی دي، چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده او اوسنیو شرایطو ته په کتو ویلی شو چې خلک دې توانې نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. که چېرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا به په هغو خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده
د کابل خاربل وسیدونکو چې هغه هم نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او تر څنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی، ځکه مالیات راټولول په ټوله کې په دې معنی دي چې ته په هغه برخه کې خلکو ته کار وکړی سي، پر ټولو سو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت د دې نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره له دې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي، خو باور دادی چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غواړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
په کندهار کې د پومبې فابریکه لرونکي وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستاني $1.5 میلیون هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پومبه پلورلی. د پومبې د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي په کندهار کې د پومبې شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانونو او صنایعو ریاست وایي د طالبانو حکومت د ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه $10 میلیون د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ پنبه واسطو هغه پیسې راوځندي مشکار فارم سره وزن دی چې دیم پیسره زندې خودی هغه سامان ورول سره پیسې پر خپل وخت نه تسمو نو کې داسې دغه د پیسې کارخانه اوس په لږ خپل دی واده په کاروبار وایي.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریک لرونکو پیسې ځنډوي. د په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د پنبه په میاشتو پیسې وځنډېږي نو خامخا د کارخانه د رکود سره مخامخ کېږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان اخ باندې پاتې دي. لا تروسه انتقال سوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسېږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولو چې د سندرو میلمانه شئ.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
پر پر سانے دلانے نے سا پر بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درڅ خطلم درته می وانا قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانا قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غگدن شم درت می دیر و جڑل و میں بخا
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
استرگو بلاوا خم یاد استرگے ولی سے دے پمچوار دے خطا نشے ممنا لے گھر گھرے دے چوار دے خطا نہ
مامنالے ہر گھر آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
افغانستان کی یا لوچر کا بلدار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
یار دا بنگلی زما پام کا چہر نکی یار
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ما زاده عشق ما پسر خوانده جامم در هستی و جان بازی دلدار تمامم ساقی وعدتی پپل موٹا کدا زکا مستی لاندے شنوٹا کدا ساقی 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 وعد دی پپل موٹا کدا زکا مستی لاندے شنوٹا کدا زکا مستی لاندے شنوٹا کدا مر گیا زکا پاورو رو در جمع مر گیا زکا پاورو رو در جمع در جوان دون لار پا زوڑا کدا زکا مستی لانده شنوڑا کدا ساپی وعد دی پپل موڑا کدا زکا مستی لانده شنوڑا کدا بیگا
گانی مستی پشه من نسه پر بگانی مستی پشه من نسه مادی لمن پخا لوٹا کد چکا مستی لاندی نوٹا کد ساکی وادتی پپل نوٹا کد چکا مستی لاندی نوٹا کد جهانی زندان تا ندیرم جهانی ساقی وادتی پپل موٹا کدا زکا مستی لاندی شنوٹا کدا ساقی وادتی پپل موٹا کدا زکا مستی لاندی شنوٹا کدا
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ساقی نن می دے حال دیر خراب، چا Chamina ke zre me kaba Palas ra ka dak jam de shara Palas ra ka dak jam de shara Saqi Akhira da ka paimana yumd mil ma pa mai khana Saqi ra da ka paimana yumd mil ma